ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخین یو بجاده د دې غړې په خبرونه کې زه منو شاسته سکوربایم نیک پیرزونه سلامونه قبول کړي په دې غړې کې با په مومن ایجنسی او باجول ایجنسی کې رامنست شوې د ماین چاودنو د راز په شمالي وزیرستان کې د سیلاب په انډیا کې نریندرا مودی بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن گٹھلے دے او د وزیر اعظم جوڑے دلو امکانات دی په دې هر سری پټونه لرو او د دې تر څنګه په دویم نیمای کې درته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل ناد د سات خبرونه وایو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی په مومند او باجوړ کې چاودنی شوې چې پکې خلکو ته مرګ شو بلا وخت ده د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې پرون سیلابي وبو یو کور نړول چې د یوې کورنۍ نه کسان پکې مړ شوې دي او د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیشن وای چې کېدې شي د هیواد په ختیځي برخه کې دراتلونکو نه په خره کې د ولسمشري انتخابات کول ناممکن شي او وسته خبرونو تفصیل د مومند ایجنسی په صافی تحصیل کې نن په یو چاودنه کې د خاصدار فورسی او سرتیری وجل شوی او درې نور کسان زخمیان شوی دي د صافی تحصیل نائب تحصیلدار میراج خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د چمرکند په سیمه کې خاصدار د معمول په گشتو چې د سړک غاړې بمی چاودنه پیو شو د چاودنې په نتیجه کې د خاصدار فورسی او سرتیری وجل شوی او درې نور کسان پکې شوبل شوی دي بل خو د باجوړ ایجنسی پر شکه خار تحصیل کې د لیویز فورس په گشتي ډلې د ریموت کنټرول چاودنه شوی چې پکې د کوارټر ماستر ګلزار خان په شمول شپږ د لیوی سرتیری جوبل شوی دي په چاودنه کې په لارې تیریدونکو یوه ښځه هم زخمی شوې ده د دواړو پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې پرن سیلابي اوبو یو کور نړول چې د یوې کورنۍ نه کسان پکې مړ شوی دي په دې پیښه کې دوه ماشومان زخمیان شوی هم دي چارواکو بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویلي چې د تحصیل د تخیل په تور تنګي سیمه کې دا پیښه شوې ده د سیمې یو اوسیدونکي حکمت الله بیگا مشال لیډیو ته د دې پیښې په اړه زیاته کړه بل په شمالی وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو د پوځي قافلو د حفاظت لپاره په ټوله سیمه کې نن تر ماښام پورې کرفیو لګولې ده پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې په ټول شمالي وزیرستان کې به تر ماښام پورې کرفیو وي دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د تیر زیارت پر ورځ د اتو ورځو دوامداره کرفیو ختم کړل شو خو تیر ورځ د میرانشاه د سبزیانو میوو منډې سوداګرانو مشال لیډیو ته وویل چې د پاک افغان پوله غلام خان اوس هم تړل شوی چې له وجې دوی له تاوانونو سره مخامخ دي د افغانستان د کونړ امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یو سکول یو زده کوونکی وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي د دې ولایت امنیه کومندان عبدالحبیب سید اخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د پولیسو د رینجر موټر له تیرېدو وروسته بم اچاودېدو چې پکې د خلکو ته مرګ ژوبله واوښته د افغانستان په پکتیکا کې په څلور ورځني او پوځي عملیاتو کې د ډیرشو زیات وسلوال وجل شوی دي د پکتیکا د مطبوعاتي دفتر اعلامیه چې پرون خپره شوې وایي چې د افغان پوځ لخوا د نشاد یو په نامه په عملیاتو کې چې په شکین برمل سروزه خیرکوټ او خوشامند ولسوالو کې ترسره شول په پایله کې یو ډیرشو وسلوال وجل شوی سوار له زخمیان دي شپږ تنه نور ژوند دي نیولې دي په اعلامیه کې راغلی چې په دغو عملیاتو کې درنه وسله هم ترلاسه شوې ده وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خبرینه د مشال ریډیان اوري د هند په ښار نیو دیلی کې پرون د هیواد د راتلونکي نوي وزیر اعظم نریندر مودی د استقبال لپاره په سلګونه زره پلویان راغونډ شوي وو د نریندر مودی ګوند بھارتیا جنتا پارټي په انتخاباتو کې ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړی دی په انتخاباتو کې د کامیابۍ وروسته هندو کام پرست مودی پرون وویل چې د ټول هند لپاره به ښه کارونه ترسره کوي
په دې انتخاباتو کې د ګټې تر ټولو زیاته ونډه د قام د 1.2 عرب خلکو ده دیم هغه خلک د دې کامیابی حقدار دي چې له 1925 کال راهیسې په دې هیواد کې په دې نظریه ژوند کوي چې هیواد لڅ وکړي دا کامیابی د هغه خلکو له وجې ممکن شوې ده
د شپږو نیو انتخاباتو د لومړنیو نتیجو تر مخه د هیواد پارلیماني تاریخ کې په دیرشو کالونو کې بی جے پی تر ټولو زیاتې 288 ګټلې دي. د هند په پارلیمان کې د اکثریت لپاره د 292 ضرورت وي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیشن اندیښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي د هیواد په ختیځي برخه کې د راتلونکي اونۍ په اخره کې د ولسمشرۍ انتخابات کول ناممکنه شي. دغه کمیشن پرون وویل چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا د غیر قانوني کاروایانو او ګواښونو له امله دوی په دغه سیمه کې د ټاکنو تیاریانې ونه کړل شي. دوی د کیف نه د امنیت د یقیني کولو لپاره په فوري توګه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د چین سرکاري خبري اجانس ژنوا وایي د چین پر ضد د خونړیو مظاهرو وروسته د 300 زیات چینی وګړي د ویتنام نه راوستي دي. د ویتنام خلک د بیجنګ لخوا د جنوبي چین سمندر په متنازع سیمه کې د تیلو د رایستلو د علي د لګولو د پریکړې پر ضد غوسه دي. د ویتنامي مظاهره کوونکو د چینی کارکونکو ترمنځ ځپن خطو کې دوه چینی وګړي وجل شوي او د سلو زیات زخمیان شوي دي. وروستی خبر دا چې ساینسدانان وایي په ارجنټینیا کې د نړۍ تر ټولو لوی ځناور ډایناسور باقیات موندلې دي. د دغه ځناور نوې قسم په اړه باور څرګندېږي چې دا نوې ټایټن سور دی او ګمان کېږي چې خواوشا 90 میلیونه کاله وړاندې په ځمکه ګرځېده. تحقیق کوونکي وایي د دغه ډایناسور وزن د افریقا 14 برابر دی چې خواوشا 100 ټنه دی او 30 میټره اوږدوالی لري. د خبرینو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې به د ریپورتونه واوري. په مومندو او باجوړ ایجنسی کې په امنیتي ځواکونو د سړک د غاړې بمی چاودنې شوي. تازه حال درکوو. د شمالي وزیرستان په د تخیل تحصیل کې سیلابونو ځاني او مالی تاوان اړولې. یو ځای تن مشال ریډیو ته په دې اړه وایي په هندوستان کې د نریندرا مودی بھارتیا جنتا پارٹی په تیرو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. پاکستانی سیاستوالان په هند کې د هندو ملت پالا ګوند کامیابی ته څنګه ګوري؟
ان شاء الله امید لرو زړه چې کوم خدشات آب او دې پر نه کې همسایګانو سره ښه تعلق لپاره بده سي پالیسی مودی صاحب نشیر کوي چې هغه سره امن راشي.
دا او نور رپورټونه به هم واوري. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به کلتوري خبرونه د باختر ستوري کې واوري چې فن، هنر، ادب او کلتور د نوي کله لپاره څومره اهمیت لري.
موږ ځانان په دې پوه شي موږ پرون څنګه خلک لرل او آیا غوي د سیاستونو نه غنې هم داسې لنګې غواګانې جوړې کړې لکه دا نن چې
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اورئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، په مومند ایجنسی کې او دا راز په باجوړ ایجنسی کې په امنیتي ځواکونو د سړک د غاړې ماینونه چاودلې دي چې پکې مرګ ژوبل رامنځته شوی. دا وخت د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی موږ سره د ټلیفون په لیکل. شانواز په خیر علي، د دغه پیښو تفصیل را سره شریک کړه.
منور صاحب ډیره دی مننه کومه د غولنې په خپل مومند ایجنسی صفو تحصیل یو سیمه ته چمرکان هغه د کنن سر د غبی امنیتی ځواکونو چې کوم غړي وو پاغه کې خاصدار او د اف سی فرنټیر کور چې ورته وي دغه تنان روانو ده د معمول غشتې کونو چمرکان کې پاغه باندې سرګزار 14 او شو چې پکې یو خاصدار چې کوم هغه یو تن پکې مړ شوی دی او درې تنان چې پاغه کې یو د اف سی یا د فرنټیر کور غره هم وو هغه پکې زخمیان شوی دی او دوه پکې ولسی وو غړي. د دې نه نو په باجوړ ایجنسی کې د خار هډکوارټر یا خار تحصیل چې ورته وي دغه سیمه رشکې کې هم دغه شانت یو غشتي تیم چې کوم دی پټرولینګ کوي مومن اگر وانو او پاره کې د سره د غاړي پاره هم 14 شوي چې د لیویز غړي او پاره کې د لیویز کوارټر ماستر ګلزر خان هغه په کوم زخم شي او دغه سره سره په 15 نور د لیویز پیان یا دغه سره چې کوم غاټ کې غړي ګرځیدل هغه ور سره خپل شوي دي او په دغه کې ور سره یو زنانه هم د سپلار تیرېدل هغه هم ور سره زخم شوي د خو دې دوه پیخو پرله هم چې په خپل سر نه مانه لږي.
بس هم دغه مې ته پوس کو چې زمواري چا منل کنه. یو جهان مننه کور دی ودان شانواز ترکزی بو چې د باجوړو او د مومند ایجنسی د بیلابیلو پیښو حالي راسه شریک کړه. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې تحصیل د تخیل تور تنګي سیمه کې د سیلاب اوبو یو کور نړولې چې پکې د یوې کورنۍ نه کسان وجل شوې دي او دوه ماشومان جوبل هم دي. ځای خلک وایي سیلابي اوبو نور مالی تاوانونه هم اړولې دي. تفصیل یې د سیمینار د مشال ریډیو خبريال عمر دراز په دې ریپورت کې راکوي.
دا چارواکو او ځایی خلکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان لره پرته سیمه د تاخیل کې د باران وروسته سیلابي اوبو له کابله یو کور پریوته چې د یو خاندان نه کسان په کې مړه شوي او دوه نور ماشومان ژوبل شوي. د انتظامیه چارواکو او ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل دغه پیښه د تاخیل مداخلو کې تور تنګي سیمه کې شوې چې دغلته په یولګاډ کې د باران اوبو سطح اوچته شوه او دلګاډ پر غاړه آبادی کې یو کور وغورځولو. د دوی په وینا مړه شوو کې څلور ماشومان، انجونې هلکان، درې مېرمنې او دوه سړي شامل دي او د یاد خاندان دوه ماشومان پاتې شوي چې سخت ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د تاخیل مداخلو اوسیدونکي حکمت الله بیگاش په مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل.
شمالي وزیرستان د تاخیل مداخل مداخل ما د خبرې کوو دا غوږ کې اختلاف وشو سلاف د څه خوري سره یو کړ ولا و کړ و چې ما دا غوږ په مکمل توګه ول وستر خاطر دا د نوم د تر تا کا چې ما توې بلا څو کبیلا وا نه تاسو مکمل خاطر شو د بابا چور ته کې پوتش کول را دې نقصان وکړو خو نه را نقصان دې د پونه پاتې نقصان وکړو دا غار نقصان جنره مده کړای چې وی کوم.
د سیمې خلک وایي د غلطه د سیلاب اوبو ګڼ شمېر مالی توانونه هم اړولي چې آبادې زرخیزې ځمکې او ولاړ فصلونه یې په مخه وړي. د دوی په وینا د غلطه وړاندې هم سیلابونو په لویه پیمانه توانونه اړولي خو د دوی په وینا دولت د غلطه هیڅ حفاظتي پوښتې یا د مخنیوي نور څه بندوبست نه دی کړی او سو کل وړاندې هم د غلطه د سیلاب متاثرینو ته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې د پوځي قافلو تګ راتګ لپاره یې صرف د نن ورځې تر ماښام پورې کرفیو لګولی ده. د دوی وینا ده چې د دې مقصد پوځي قافلو ته محفوظه لار ورکول دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د تیر زیارت په ورځ د اتوار اته ورځو د دوامداره کرفیو نه پس د زیارت په ورځ دغه کرفیو ختمه شوه، خو بیا هم تیر ورځ د میرانشاه د سبزیانو میوو منډۍ سوداګرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاک افغان پوله غلام خان اوس هم تړل شوی چې له وجې دوی د تاوانونو سره مخ دي. د تفصیل هم راته عمر دراز وزیر راکوي.
عموما په شمالي وزیرستان کې ګولایاز د تیرو درو کالونو نه کرفیو په هر اتوار باندې لګول شي چې ملټري کنوای چې کم دي، یعنی د فوج چې کمې کنوای دي، هغه یو بل سیمه ته خوندي تګ راتګ وکړي. نو دغه کرفیو چې په شمالي وزیرستان کې اته ورځو دینه وړاندې هم مسلسل کرفیو تیره شوې ده، صرف پرون او بل ورځ په دغه کې نرمي شوې وه، نن یو ځل بیا دغه کرفیو لګول شوې ده. خو دوی وایي چې دغه کرفیو به نن ورځ پورې جاری وي تر ماښامه پورې چې کم د فوج کنوای دي خوندي تګ راتګ وکړي. ګولایز دلته په زده یادونه وکړه چې عموما د اتوار په ورځ چې کومه کرفیو لګولی شي نو په دې کې د فوج قافلې چې کم تګ راتګ کوي هغه د بنو نه میرانشاه ته او دغه رنګ د میرانشاه نه بنو ته دغه کنوای راځي. دویمه کنوای چې زی هغه میرانشاه او رزمک ترمنځ دغه کنوای سفر کوي، درېمه کنوای چې بیا هغه د تاخیل نه میرانشاه ته راځي او د میرانشاه نه دغه شان د تحصیل د تاخیل افغان بارډر پورې چې کم دی دا تګ راتګ کوي.
د سیمینار د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر وو چې زموږ د همکار ګولیا سره یې په شمالي وزیرستان کې د نن ورځې لپاره لګیدلې کرفیو په اړه معلومات شریکول.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په هندستان کې تیرو پارلماني انتخاباتو کې بھارتیه جنتا پارټي چې مشر یې نریندرا مودی کوي بریالي شوې ده او زیاتره سیټونه یې ګټلې دي. نو موړه په هندو ملت پالا ګوندونو کې د دوی د پارټي شمارل کېږي. وزیر اعظم میاں نواز شریف ورته مبارکي لیږلې ده او د خپل ملک د دورې بلنې هم ورکړې ده. په دې حق له پاکستان کې سیاسي او د مذهبي ګوندونو مشران څه نظر لري؟ په دې حق له انیس اجمل د ریپورت کې تفصیل درکوي.
پا په داسې حال کې چې په هند کې بھارتیه جنتا پارټي لوی اکثریت سره رائے ترلاسه کړې دي، د دغه ګوند د وزیر اعظم څوکۍ لپاره کاندید نریندر مودی ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې دعوت ورکړې ده. نواز شریف د وزیر اعظم په توګه د راتلو وروسته د شمنې کړې وي چې دی به د هند او د پاکستان ترمنځ اختلافات ختموي او اړیکې به لا نورې ښه کوي. د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق وایي چې دوی د هند د نوي حکومت نه دا تمه لري چې له پاکستان سره به اړیکې لاخې کړي.
مودی صاحب ایک بیگیج مسلمانوں کی دشمنی کا ساتھ لے کے آئے ہیں.
مودی صاحب مسلمانوں سره د دښمنۍ یو سابقه لزان سره لري، خو بیا که وکتل شي نو نوموړي د گجرات نه یو اقتصادي مرکز هم جوړ کړي. نواز شریف هغه ته د دورې بلنه ورکړي او که دغه سي د پاکستان هر ګوند وغواړي له موږ سره د امن راوستو او له نورو هیوادونو سره د اړیکو خکولو په لړ کې یو ځای شي نو په سیمه کې به امن هم یقیني شي، او که موږ ټول په شریکه د مودی خواته د دوستۍ لاس ورکو نو داسې به د هغه لپاره هم ګران شي چې موږ نه پشا شي.
د هند پخانی وزیر اعظم منموهن سنگ ته د پاکستان لخوا ډیر ځله د بلنې دعوت ورکړل شوی و، خو نوموړي د خپل حکومت په موده کې یو ځل هم د پاکستان دوره نه ده کړې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی بیا وایي چې د هند د نوي وزیر اعظم راتلل د پاکستان لپاره ګټور کېدای شي.
نو مخیل کې پاکستان د طریق انصاف هم د خواهش ته بشمول د ټول پاکستان سیاسي پارټو چې موږ د پاکستان او د هندوستان په منځ کې امن غواړو، او مودی صاحب باری کې چې د کوم یو سیګمنټ د الزام لګی چې کله ګجرات کې او مسلمان له ډیر زیات تکلیف ملاو، نو هغه ما هندوستان خلکو سره هم انټریکشن کیږي. دې کې ډیر مذهبي خلکو هم دینی مسلمانانو هم سپورټ کړی دا مودی صاحب او بی جی پی. ما انشاء الله امید لرو زړه چې کوم خدشات یا زړه چې کوم واقعات شوي اب وہ دے پہ رنگ کی ہو تو وہ بہتر ہندوستان دے پارا اور ہمسایگان اور سرخ تعلق دے پارا بڑے سی پالیسی مودی صاحب انیشیٹ کی چاہے سر امن راشی ہو دے علاقے کے کاروبار وسیشی.
بلخواد جماعت اسلامی گن مشر سراج الحق وائی چی دا پاکستان اور ہند ترمیان سا پڑی رو معاملو اختلافات موجود دی، کپا ہند کے نوے حکومت راشی ہم خو کدوارو حوادنو مہم مسئلی نوے حل کری نو پاکستان تا اس گٹھی نہ رسی گی.
ہندوستان خلکو چې د ځان لپاره کوم حکومت خوښ کړی دی نو ظاهره ده موږ به هم قبلو، تر څو چې د پالیسیانو خبره ده نو دا خو د هندوستان د حکومت پالیسیانو پورې اړه لري چې هغوی خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي او که نه. البته دا خبره یو څرګند حقیقت دی چې تر څو پورې د پاکستان او د هندوستان په منځ کې د کشمیر مسله حل شوې نه وي نو دوستیانه او تعلقات داسې اوبو باندې کرښې راښکل دي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي فیصل کریم کندی بیا وایي چې د دوی حکومت په خپل موده کې له هند سره د اړیکو خو کولو ډېرې هڅې کړې دي، او سم دا نریندر مودی پورې اړه لري چې هغه د پاکستان په اړه څه پالیسی جوړوي.
چور پوری پی جی بی حکومت دے اگا با اس پتہ لگی جی پی جی بی حکومت پاکستان سرا سنگ تعلقات والی دا خو او پوری دے چے پاکستان ہمیشہ دا خبر کرے چے من خپل بارڈر ما دے خپل گوانڈانو سرا من خپل تعلقات والی دا خو بس مخ ٹائم سرا پتہ لگی چے اگا سکول والی من ہمیشہ دا والو چے من دے انڈیا سرا تعلقات چے دا اعلان سبا د جنگو ټایم لاړو نن سبا د اقتصادي جنگ خبره ده.
د جمع پرسته هند د شپږونو ابتدایي انتخاباتو او خدل چې بی جی پی دیرش کال وروسته په هندي پارلیمان کې د یو ګوند اکثریت ګټلې. د هند راتلونکي ټاکل کېدونکي وزیر اعظم نریندر مودی په اړه ویل کیږي چې هغه د پاکستان په اړه سخته پالیسی لري، خو دا د نوموړي د چوکۍ تر سنبالولو وروسته څرګندېږي چې هغه څه ډول تګلاره خپلوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال خبرونه ته اغواګي ډان ورسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو عام ولستویلي چې یا خود خپل ماشومان د غوي سره مدرسو کې داخل کی او یا د هم د کار د نکولو په صورت کې پیسو ورکولو ته ځان تیار کړي. په مقاله کې راغلي چې قبایلی سیمو کې حکومت واک نه لري او د دغه ځای خلک وسلوالو ته پریښودل شوي دي. لیکوال د سخت دریځې په خورولو کې د مدرسو په کردار او د حکومت په ناکامۍ هم خبرې کړې چې بشیر ګواخ یې درته غټ کې وړاندې کوي.
دا نور اسپانه لیکي چې له پېښور یوازې څو کیلومتر لرې په باړه کې پر دیوالونو د ناقانونه ګرځول شوي لشکر اسلام وسلوالې ډلې لخوا لګیدلو پوسټرونو کې ویل شوی چې هر کورنۍ باید لږ تر لږه خپل یو یو زوی د دوی په مدرسو کې شامل کړي. په پوسټرونو کې راغلي چې کورنۍ داسې ونه کی نو 400,000 روپۍ به ته اخیستل کیږي. ورسپانه لیکي چې طالبان سره د ځانمرګو بریدونو لپاره کسان کم شوي، نو ځکه اوس په زور هلکان مدرسو کې داخلي چې بیا ته په اسانه د خپلو بریدونو لپاره کار واخلي. د لیکوال په خبره قبایلي سیمو ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حقونه نه ورکول او هغوی له سیاسي ازادۍ لرې ساتلو معنی دا ده چې خلک یې غریب او ډېر ځوانان یې بېروزګاره دي. بېروزګاري او په سیمه کې روانه بدامنی د دې سبب کیږي چې وسلوالې ډلې د خپلو لیکو لپاره نوي کسان په اسانۍ پیدا کړي. ډان ورسپانه لیکي چې د منګلباغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې لخوا د باړې ځوانان په زور مدرسو کې داخلولو څخه دا ثابتېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني ریاست واک نشته او وسلوال چې څنګه وغواړي خپله زورواکي جاري ساتي. د لیکوال په خبره لشکر اسلام ته معلومه ده چې د باړې خلک غریب دي او نشي کولی چې 400,000 روپۍ ورکړي، نو مجبور دي خپل بچي د دوی مدرسو ته ولیږي چې وروسته به ته وسلوال جوړیږي. په مقاله کې راغلي چې منګلباغ تعلیم نه دی کړی، یو وخت د ټرک کلینډر و خو اوس 300 وسلوال لري. هغه خلکو ته ګواښونه کوي، پیسې تی اخلي او په باړه کې واک چلیږي. دا ورسپانه لیکي چې که څه هم پاکستان کې د ټولو مدرسو فارغ شوي کسان د وسلوالو ډلو سره نه یوځای کیږي، خو دا خلک په ټولنه کې هم په پوره توګه نه ورګډیږي. دوی که وسلوال نه هم شي بیا هم په ښکارا د وسلوالو خلاف څه نه وایي. د لیکوال په خبره ځینو مدرسو خپل تعلیمي نصاب کې بدلون راوسته، خو اکثره اوس هم ټولنه کې د سخت دریځۍ رواجولو کې خپل رول جاري ساتي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان حکومت باید نه یوازې د سخت دریځۍ مخه ونیسي، بلکې باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د دې کار خلاف هم ګامونه والي چې ځایي کورنۍ د دوی مدرسو ته د ماشومانو په لیږلو مجبوروي. په مقاله کې زیاته شوې چې قبایلي سیمو کې باید سکولونه او کالجونه جوړ شي او خلکو ته د تعلیم سهولت برابر شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته اوږی چې دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. ډیلی ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د پولیو د رنز په اړه اداریه کې لیکلي چې د پاکستان حکومت د دغه رنز د ختمولو لپاره په سمه توګه ګامونه نه وو پورته کړي، چې له وجې په دغه ناروغي مخ په زیاتې دغه ناروغي مخ په زیاتې دوه. په اداریه کې راغلي چې په کار دي د پاکستان حکومت په دې لړ کې په فوري توګه سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ادارې نور مهم ټکي درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانه په خپل اداریه کې د پولیو د ناروغۍ په اړه لیکلي، د پاکستان لپاره د وړاندې نه ډېر وخت تیر شوی دی چې په نړیواله ټولنه کې یو ناکام او کمزور ریاست جوړ شي. ادارې لیکي په داسې حال کې چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا پر پاکستان نیوکې شوی دا هیواد د پولیو د ناروغۍ په مخنیوي کې د غیر ذمهوارۍ نه کار اخیستی او له دې ناروغۍ پر ضد صلاحیتونه نه لري. ادارې زیاتوي که پاکستان دا ثابته نه کړه چې د پولیو د ناروغۍ پر ضد هڅې کوي، نو دا هیواد په خلکو فری بندیزونه لګول کېدای شي. ادارې لیکي پاکستانیان دا نشي ویلي چې غیته خبرداري نه دی ورکړل شوی. د ډبلیو ایچ او د تیرو دریو کالونو راهیسې پاکستان ته پام دی او دا یو حقیقت را مخې ته کړی چې په پاکستان کې هر کال ډېر په تیزۍ سره د پولیو د ناروغانو کیسونه زیاتېږي، او ځکه هم د صحت د نړیوالې ادارې د سفارښتونو په رڼا کې هر یو پاکستانی سړی، ښځه او ماشوم بغیر د هغه بهر سفر نشي کولی تر څو چې ورسره د پولیو د واکسینو اچولو سرټیفیکیټ نه وي. د ادارې په وینا د دغه سرټیفیکیټ میعاد تر یو کال پوری وي. ادارې لیکي د پاکستان حکومت دا سرټیفیکیټ د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د هر بهر تلونکي کس لپاره لازمي ګرځولې دي. ډیلی ټایمز لیکي کېدای شي دا هر څه د نړیوالې ټولنې لپاره کافي وي، خو د کله نه چې په نړیواله توګه دا معامله راپورته شوې داسې ښکاري چې اخر وزیر اعظم نواز شریف د ځینو هغو ګامونو پورته کولو لپاره راویښ شوې چې د هیواد دننه د پولیو ناروغي ختمه کړي. خو د رسپانې په وینا په دې کې د ځینو ګامونو په اړه ویل کېږي چې هغه امتیازي دي. وفاقي حکومت حکم ورکړی چې هر هغه تن چې د فاټا نه د هیواد نورو سیمو ته سفر کوي باید لومړی د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي واچوي او د دې واکسینو د اچولو سرټیفیکیټ ولري. ادارې لیکي د فاټا په اړه بیا ویل کېږي چې دا د پولیو د ناروغۍ مرکز دی. په ټوله نړۍ کې د پولیو سلور او یا کیسونه مخې ته راغلي چې پکې یو کم شپېته په پاکستان کې دي او په دې کې بیا زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو دي. په دې وروستیو کې بیا د پولیو یو نوی کیس په کراچۍ کې هم مخې ته راغلی. ادارې لیکي یوازې د صحت د نړیوالې ادارې او د نړیوالې ټولنې غوسه او اندېښنې کمول کافي نه دي، بلکې پاکستانیانو له پخپله د دې ناروغۍ مخنیوي کول پکار دي او په فوري او حقیقي توګه د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پکار دي. ادارې لیکي د فاټا خلکو له اوس هم د دې حقیقت په رڼا کې بیدارېدل پکار دي چې د هغې تګ راتګ د نوو قوانینو مکمله کولو سره تړلی دی، که هغه امتیازي وي او که نه. ادارې په اخره کې لیکي باید چې اوس پاکستانیان راویښ شي او د لومړیتوبونو په فهرست کې د پولیو معامله په لومړي سر کې وساتي. د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
دا وو د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب او لیست چې تاسو واورید. په دې کې زما کور زما کلی پروګرام تاسو وړاندې اوریدلی دی او د باختر ستوري به درته په روانه غړی دویمه برخه کې دراوړو. نور پروګرامونه به هم د نن ورځې په تفصیل کې اوري، خو ورزو بل یو رپورټ ته د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیمونو هلې ځلې شروع کړي چې ځان سره د اولنۍ انتخاباتي دورې بیلابیل امیدواران ملګري. د افغانستان په اولنۍ انتخاباتي دوره کې یو امیدوار داود سلطان زوی ازادي ریډیو سره خبري کړي. دا د مشال ریډیو د افغانستان څنګه ده چې له هغه کاندید به خپل ملاتړ اعلان کړي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکړي. دا راز نور هم هلې ځلې روان دي چې په تفصیل مو ناجیه ساپی خبروي.
د جمهور ریاست د دوو مخکخو کاندیدانو استازي وایي دوی د هغو کاندیدانو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅې کوي چې په لومړي دور انتخاباتو کې کمې رایې ګټلې دي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي ظاهر زهیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري په راتلونکو څو ورځو کې به د دوی خبرې مثبته نتیجه ورکړي. نوموړي وویل چې په دې اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم خبرې دوام لري.
د تحول او تداوم ټیم خپل مذاکرات له ټولو برخو سره پیل کړي. موږ له سیاسي ډلو او همدارنګه د هغو کاندیدانو چې په لومړي دور انتخاباتو کې کمې رایې ترلاسه کړي ورسره خبرې کوو تر څو موږ له ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
د جمهور ریاست د نهایي نتایجو له اعلان څخه مخکې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد له اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. له بلې خوا د افغانستان د جمهور ریاست د بل کاندید عبدالله عبدالله د ټیم استازي هم وای چې د جمهور ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره د دوی خبرې پیل شوې. د خغلی عبدالله استاذی سید فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه هم شوي.
جناب سلطانزوی مذاکرات
خغلی سلطانزوی له موږ سره خبرې کړې او هغه ویل چې نور وخت ته ضرورت لري تر څو په اړه فکر وکړي. همدارنګه له هدایت امین ارسلا، قطب الدین هلال، استاد عبدالرب رسول سیاف سره مو هم خبرې دوام لري چې په نږدې راتلونکي کې به یوې نتیجې ته ورسیږو.
تر دې مخکې د جمهوری ریاست په لومړي پړاو انتخاباتو کې کاندیدان محمد شفیق ګلاغا شرزوی او زلمی رسول هم له خغلی عبدالله څخه خپل ملاتړ سرګند کړی و. په همدې حال کې د جمهوری ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې کاندید داوود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به له هغه کاندید څخه خپل ملاتړ اعلان کړي چې د ده په خبره ملي ګټو ته ډیر ژمن وي.
موږ به خپل تصمیم په دې دوه درې ورځو کې نهایي کړو او هغه کاندید سره به یو ځای شو چې موږ د دیګاګانې د افغانستان د ملي ګټو په اساس چې هغه خطر توان لري چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو نوی بهیر پیل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له محل ویش سره سم د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره کمپاینونه د جوزا د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل او یو ویشت ورځې به دوام وکړي. د کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخابات به د جوزا د میاشتې په 24 نیټه وشي او نهایي نتایج به د سرطان د میاشتې په 13 نیټه اعلان شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګې د روانې غړې نیمای ته ورسېدو. د ماسپخین یو نیمه بجاده د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
مومند ایجنسی په ساپی تحصیل کې نن په یو چاودنه کې د خاصدار فورسي او سرتیری وژل شوي او درې نور کسان زخمیان شوي دي. بلخوا د باجوړ ایجنسی په رشکې ښار تحصیل کې د لویس فورس په گشتي ډلې د ریموټ کنټرول چاودنه شوي چې پکې د کوارټر ماسټر ګلزار خان په شمول شپږ د لویس سرتیری ژوبل شوي دي. په چاودنه کې په لاره تیریدونکي یو ښځه هم زخمي شوې ده. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په دتخلو کې پرون سیلابي اوبو یو کور نړولې چې د یوې کورنۍ نه کسان پکې مړه شوي دي. په دې پیښه کې دوه ماشومان زخمیان شوي هم دي. چارواکو بیگانه وخته مشال لیډیو ته ویلي چې د تحصیل د تخیل په تورتنګي سیمه کې دا پیښه شوې ده. بلخوا نن په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل چارواکو د پوځي قافلو د حفاظت لپاره په ټوله سیمه کې تر ماښام پورې کرفیو لګولې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یو سکول یو زده کوونکی وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د دې ولایت امنیه کمانډان عبدالحبیب سید خیل نن مشال لیډیو ته وویل چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د پولیسو د رینجر موټر له تیرېدو وروسته دغلته چاودنه شوې ده او پکې دا کسان د پکې د کسانو ته مرشوب لاخته ده. د افغانستان په پکتیکا کې په څلور ورځنیو پوځي عملیاتو کې د ډېر شو زیات وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند په ښار نوې دلی کې پرون د هېواد راتلونکي نوي وزیر اعظم نریندر مودي د استقبال لپاره په سلګونه زره پلویان راغونډ شوي وو. د نریندر مودي ګوند بھارتیا جنتا پارټي په انتخاباتو کې ډېر زیات اکثریت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیشن اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي د هېواد په ختیځي برخه کې د راتلونکي اونۍ په اخره کې د ولسمشر انتخابات کول ناممکن شي. او ساینسدانان وایي په ارجنټینیا کې د نړۍ تر ټولو لوی ځناور ډایناسور باقایات موندلې دي. دغه ځناور نوې قسم په اړه باور څرګندېږي چې دا ټایټنسور دی او ګمان کېږي چې خوشا 90 میلیونه کاله وړاندې په ځمکه ګرځېدو.
اني ساجمل درته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم. سپام وکړي چې د پاکستان بیلابیل ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي. د اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د ځنی اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غاړې واورو.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو خپل ادارې د طالبانو سره په مذاکراتي عمل لیکلي دي. د کې آج ورسپانو وایي چې وفاقي وزیر داخله اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران وایي چې طالبانو سره به د مذاکراتو دا پړاو نتیجه خیز وي او د ملاقات د ځای او وخت لپاره د طالبانو د جواب انتظار دی. بل طرف ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم وایي چې دوی وفاق له اختیار ورکړي دي او باید چې مذاکراتي عمل زر تر زر خپل مرام ته ورسول شي. ادارې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خلی لیکي چې تر هغه غره اف جنگ کې زموږ صوبه تر ټولو زیاته ځپل شوې ده چې د ځاني زیان سره سره مالی زیان هم ورته رسیدلې او نوې سرمایه‌کاری خو لري خبره چې زړو کارخانو ته هم تالی اچول شوې دي او د بیروزګاری لوجه جرمونو او ناامنۍ کې اضافه شوې ده. ادارې وایي چې یو طرف ته خیبر پختونخوا صوبه د منځي آسیا سره تجارت د پاره د دروازې کردار تر سره کوي، نو بل طرف ته د ناامنۍ او بدو حالاتو له لاسه دلته خپل کاروبار په ټپه ولاړ دی. داسې حال کې چې ملک د توانای بحران سره مخ دی، صوبه کې د اوبو نه ارزانه له پیدا کولو زیاتې موقع موجود دي، خو تر هغه د لاسه په دې هم کار نه کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د امن د پاره کوټلې اقدامات وکړي شي، نو ورسره به د صوبا ملک او ټوله سیمه د ترقی او خوشحالۍ په لار سر شي. او د دې ترڅنګ باز ورسپانو خپل ادارې د هندستان په ټول ټاکنه او هلته د بی جی پی په بریالي کلی دي. دغه لړکې مشرق ورسپانو وایي چې د بی جی پی ګټه ته پاکستان کې باز خلک د شک په نظر ګوري او ګمان کوي چې دا ډله د پاکستان په ضد ده او ممکن ده چې اوس د پاکستان او هند تعلق خراب شي. خو حقیقت دا دی چې د حکومت بازی ذمہوار او مجبورې وي، نو ځکه به بی جی پی نشي کولی کم یو ملک سره دښمنی وکړي. ادارې وایي چې دې ټول ټاکنو کې د کانګرس پرنګ زوړ او پخوانی ګوند ډېره بده ماتې وخوړه او وایي بی جی پی په هندي اولس خوبونه خرڅ کړي دي. اوس باید چې اولس سره کړې ټولې وعدې پوره کړي شي او اولس له هم د دې لپاره په بی جی پی حکومت زور روړل پکار دي. خو خبره دا ده چې کمې وعدې د اولس سره شوې دي، د هغې پوره کول که ناممکن نه وي نو ډېر زیات ګران دي. ادارې اخره کې وایي چې د هندستان ټول ټاکنو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو لپاره هم لوی سبق دی او هغه دا چې یو ګوند د اولس د خیر خیګړې لپاره کارونه کړي او هغوی سره کړي خپل لوزونه پوره نه کړي، نو اولس په دې مجبوریږي چې د بی جی پی پرنګ سختدریزه خلکو ته ووټ ورکړي او هغه په واک کې راولي. نو باید چې پاکستانی حکومت او سیاسي ګوندونه هم دومره بې غوري ونه کړي چې اولس دلته هم سختدریزه خلکو باندې ادبار کولو ته تیار شي.
او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په انتخابي سیاست او نیوز ویک په پا پاکستان کې د رسنۍ سیاسي ګوندونو او ایسای تربنځا په روانه معاملہ ریپورتونه خبر کړی دي. شاهین بنیری درته مهم ټکی وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د افغانستان انتخابات دویم پړاو ته داخل شوې دي او په دې کې دوه مخکخ نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف غنی ګرچې هیواد ته په ورپی خوستون یو شان نظر لري، ولې د دوی شخصي پس منظر او انداز د یو بل نه بدل بدل دي. عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو پخوانی وزیر دی او د سوویت یونین پر ضد په جګړه کې د یو نوموړي جنگ سالار مرستیال پاتې شوی دی. اشرف غنی د خزانې وزیر پاتې شوی دی او د کولمبیا پوهنتون نه په انتراپالوجي کې د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړی دی او د 1990 لسیزه په نړیوال بانک کې په کار کې تیر کړی دی. دواړو د ژمنه کړې ده چې د امریکایي ځواکونو سبرخلبه په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي او په خپلو ویناګانو کې په دې خبر زور ورکړی دی چې د امنیت پر ځای کولو لپاره چې څه هم د دوی په وس کې وي کوي به، خو په دغه اړه نور بیا څه تفصیلات نه دي ورکړي. دری 50 کلن عبدالله خاندانی پس منظر تاجک او پختون دواړه دي. کله چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف طالبان لواک او غورځول، نو عبدالله عبدالله د طالبانو پر ضد د تحریک د مخ په توګه روانده شو. په انګلستان کې د یو پوهنتون د جنوبی ایشیا د سانګ یو کارپو رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان انتخابي سیاست د پالیسیو پر ځای په خاندانی او د قبیلو ترمنس په اړیکو اډانه لري. بلخوا نیوز ویک په پاکستان کې د میډیا چینلونو د خلاست سیاسي او مذهبي ګوندونو او پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنس په روانه معاملہ یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي دي چې په خبريال حامد میر د برید نورستو د هغه ورور د پاکستان په استخباراتي اداره ISI تور پورې کو او دغه ته جیو ټلویزیون نور هم هوا ورکړه. دغه شان یو شمیر ټلویزیون چینلونه د استخباراتي ادارې سره ملګري شو او ځنې مذهبي ټولګو او مشرانو خو پکې په فتوا ورکول هم لاس پورې کړ. د دې سره سم د تحریک انصاف مشر عمران خان او د یو مذهبي ټولګي مشر طاهر القادری هم میدان ته راودانګل او جلسې شروع کړې. نیوز ویک لیکي په دې الغو تلغو کې په خبريال حامد میر د برید معاملہ ورکه شو او دغه برید په اړه د پلټنو لپاره چې کوم ټریبونل جوړ شوی وو تر اوسه هیڅ خبرونه ناراضي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې د یورپی هیواد یوکرين حالاتو نه مخبرو، په یوکرين کې د بحران د کمولو لپاره خبرې تر شروع شوې دي. په پرونیو خبرو کې د بلتون غوښتونکو کوم نماینده ګډون نه وکړي. د یوکرين وزیر اعظم ویلي دي چې د ترهګرو سره خبرې نه کوي. سلیم احمد صالح د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې دا ریپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د اوکرين حکومت د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د بحران د کمیدو لپاره د ملي یووالي د خبرو اترو دویم پړاو تر سره کړ. په پرونیو خبرو اترو کې چې په شمال ختیځ شهر خارکیف کې وسوي، د بلتون غوښتونکو کوم رهبر برخه نه درلوده. په دې غونډه کې د اوکرين صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک وویل حکومت یې تر هغو له ترورستانو سره خبرې نه کوي چې خپل وسله پر مځکه کښې نږدي. هغه کسان چې په وسلې وژنې کوي د اوکراین لپاره سوله نه غواړي، له دغو ترورستانو سره په خبرو کې برخه نه اخلو. د اوکراین صدر اعظم ټینګار وکړ چې حکومت یې تیار دی سیمه ییزو ادارو ته زیات واک ورکړي، خو ده وویل نه پرېږدي چې اوکراین تجزیه سي. دا خبرې اترې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د پلان یوه برخه ده چې هدف یې د مې میاشتې د 25 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د اوکراین د بحران کمیدل دي. په دې خبرو کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری دیشیتسیا او پخواني ولسمشرانو لونید کوچما او لونید کراوچوک برخه درلوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کیف تورن کړ چې له دغو مذاکرو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د یو تهاجمي اقدام لپاره د پوشش په توګه ګټه اخلي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د اوکراین ځواکونو هڅه وکړه تر شپې پورې د دونیتسک پر سلوویانسک ښار حمله وکړي چې د توپخانې او هوایي ځواک ملاتړ هم ورسره وو. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکي چې خپلواکي اعلان کړې وای اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د مې میاشتې پر 25 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات وسي. لویدیز هیوادونه روسیا د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو تورنوي او خبرداری ورکړي که د ناکراریو له کبله دغه انتخابات ونیسي پر مسکاو به نور بندیزونه هم ولګوي. روسیا په دې ناکراریو کې لاس لرل ردوي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی ورزو. افغانستان ته د دغه هیواد حکومت د ملي پوز د ټولو کمانډرانو او منصوبینو نه غوښتنه کړې ده چې د ولسمشرۍ په راتلونکي دویم ځلي انتخاباتو کې بی طرفه پاتې شي. پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د غراز د ملي پوز د پیاوړتیا په لارو چارو هم خبرې وشوې. سالم احمد صالح د نور تفصیل سره.
افغان حکومت د ملي پوز له قمندانانو غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دویم ځلي انتخاباتو کې چې تر یوې میاشتې کمه موده ورته پاتې ده بې پرې پاتې سي. پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې ولسمشر حمید کرزی کوربه و، پر دې هم خبرې وسوې چې د راتلونکو انتخاباتو امن څنګه ټینګېدلی سي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې وزارت یې نن هم له خپلو قمندانانو سره د انتخاباتو پر امنیت او د دوی پر بې طرفۍ خبرې وکړي. ولسمشر حمید کرزی پر دې ټینګار کوي چې اردو د انتخاباتو د امن لپاره له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي، او لکه څنګه چې په تیرو انتخاباتو کې بې پرې پاتې وو، نه د کوم کاندید په ګټه او یا هم زیان مداخله کړې وه. د ملي اردو د دې عمل ستاینه وسوه او ورڅخه غوښتنه وسوه چې په راتلونکي کې هم دغسې بې طرفه پاتې سي. د ملي اردو د قلو اردوګانو او لواو قمندانان کابل ته راغوښتل شوي او د انتخاباتو پر امنیت ورسره پرون خبرې وسوي او نن هم دوام کوي. د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې یوه کاندید هم 50% جمع یو رایې ونه ګټلې. ټاکل شوی د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخابات د غبرګول یا جوزا میاشتې پر 23 وسي. د دغو انتخاباتو د امن په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، خو دفاع وزارت وایي د ملي اردو ظرفیتونه په زیاتېدو دي او د راتلونکو انتخاباتو امن ته هم ډېره اندېښنه نه ده پکار. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی وایي د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو هم خبرې وسوي. پر دې خبرې نهایی سوې چې ملي اردو دې په راتلونکو څو کلونو کې دومره وړتیا پیدا کړي چې وکولی سي په مستقیم ډول د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت دفاع وکړي. ولسمشر کرزی هم پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د تیر ور په څیر په شوق په دویم ځلي انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل رایې د کارولو په مرسته د افغانستان نوې ټوکېدلې ډیموکراسي پیاوړې کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو تاسو ته خولي خولي معلوماتي، خبری او کلتوري رپورټونه هم وړاندې کوي، خو هفتوار پروګرامونه هم په دغه ډول موضوعاتو لري چې دا وخت منګه یو پروګرام د باختر ستوري د کلتور په برخه کې تاسو ته لرو. دا پروګرام زمونږ همکار باز محمد عابد برابر کړی دی، راځي چې په ګډه یې واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نانې خبرونه کې به د یو کتاب د مخکتنی ریپورت درکړو، بیا به د ژباړې په اړه د سید نظیم سیدی سره د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په جلال آباد کې یو سندریز بندر ته سر ورخکاره کړو.
د
لومړی رپورٹ ترازو د قهرمان وصیت په نوم کتاب د نومیالی مبارز سید یوسف میړنی هغه سیاسي ټولنیزي او اقتصادي مقالې عبد الحمید یقین یوسف زیرا ټولی کړي چې سکم نیمه پیړۍ د مخه یې لیکلې وي او د افغانستان په بیلابیلو آزادو جریدو کې خبرې شوې وي. د دغه کتاب مخکتنه تیره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د تیری جمعې په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې د سید یوسف میړنی د کتاب د قهرمان وصیت مخکتنه ترسره شوه. د مخکتنې دغې غونډې ته په ننګرهار سربیره له کابل څخه هم یو شمېر وتلي لیکوال راغلي ول. سیلونکي استاد ابی بلا رپی چې د مخکتنې په غونډه کې یې بینا واوروله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې مقالو اهمیت په دې کې دی چې په ملي مفکوري بنا دي او د ملي مفکوري په پایښت کې دوامدار ارزښت لري.
د قهرمان وصیت د ارواښاد یوسف میړنی د هغو مقالو مجموعه ده چې په ملي مسایلو یې لیکلي، د افغانستان په ملي تاریخ، ملي فرهنګ، ملي کلتور، ملي ادب او ملي غوښتنو پکې غږېدلی، او دا مقالې د 40 په لسیزه کې په آزادو جریدو کې خپرې کړي دي او خپل نظر یې پکې ورکړی دی. بالاخره د دې مقالو ارزښت په دې کې دی چې دا په ملي مفکوره بنا دي او ملي مفکوره د ملتونو خپل پیداوار دي، خپلې تجربې دي. په دې اساس د کتابونه ارزښت لري او د ملي مفکورې په پایښت کې دوامداره برخه اخیستلی شي.
استاد محمد اسب سمیم وایي چې د کتاب اهمیت په دې کې دی چې زموږ ځوانان خپل ملي اتلان وپیژني او د هغوی له درک نه په سیاسي او ملي ډګر کې ګټه پورته کړي.
زموږ ځوانان په دې پوه شي موږ پرون څنګه خلق لرل او آیا هغوی د سیاستونو نه بینم داسې لنګې غواګانې جوړې کړې وې لکه د نن چې هر چا چې هر عنوان وړاندې که متاسفانه د خپل ارمان سره جفا شوې ده. دا د همدغې لپاره ماته یو غوره پرتله ښکاري چې د ځوانانو ته ورسېږي، د هغه خپل سیاسي او ملي عمرونه وپېژني او د هغوی تحلیلونه وپېژني، د ملت سره د هغوی د چلند خبره وپېژني، د هغوی د قربانۍ او د احساس خبره او دریځ وپېژني.
مشر لیکوال او پخوانی ژورنالیست محمد حسن ولسمل وایي چې په کار و چې د سید یوسف میړنی ټولې مقالې په دې کتاب کې زیر شوې وې.
په دې خوشاله یم چې د میړنی ځینې مقالې په یقین یوسف زیرا ټولې کړې دي، دا ښه کار دی. خو د میړنی ټولې مقالې نه دي دغه شوې. مثلا زما په اخبار کې د میړنی ډېرې مقالې چاپ شوې دي، هغه پاتې شوې دي او داسې په نورو نشریاتو کې راغلي دي. اما یو شی چې ما هلته په غونډه کې مو وویل چې زه د میړنی د کتاب د پوښتنې سره سخت مخالف یم، په دې امان الله خان د عکس چاپول د میړنی د کتاب نمایندګي نه کوي. دا څوک دی چې فکر کوي چې دا د امان الله خان په باره کې لیکل شوی؟
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار وایي چې د دې کتاب د چاپ اهمیت په دې کې دی چې زموږ ځوانان لا تر اوسه هم د ملت او ملیت په توپیر نه پوهیږي، خو که دا کتاب ولولي نو سیاسي او ملي پوهه به ترې ترلاسه کړي.
د دې معنا دا ده چې زموږ او تاسې افغانانو هیڅ نه وه ترقي نه ده کړې په سیاسي ډګر کې، په اقتصادي لحاظ باندې د کې تر اوسه هم توپیر نه دی راغلی. خو د دې وجه هم یوازې او یوازې زموږ او تاسې ناپوهي کېدلی شي چې تر اوسه پورې هم افغانان لا هغه حد ته نه دي رسیدلي چې دوی هغه خپل سیاسي اهداف وپیژني، دوی په ملت او په ملت باندې توپیر وکړلی شي او د خپل وطن په ګټو په راتلونکو د هېواد پالنې هغه کوم حصه دی په دې باندې دوی سره راټول شي او یو لاره ځان ته وټاکي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې سید یوسف میړنی د لیکوالۍ پیل د شاعرۍ نه کړی و، خو په لیکوالۍ کې یې تلپاتې مقالې لیکلي دي.
لکه د نورو پښتنو غوندې د لیکوالۍ او د فرهنګ په ډګر کې پیل له شعر نه کړی دی، خو له شعر نه زیاتره دی په لیکنو کې او د افغانستان او افغانانو د سیاسي آینده په اړه دی ډېر فعال و او د ډېر وړاندیزونه طرحې او لیکنې کړي دي.
سید یوسف میړنی په 1940 لمریز کال د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ کګي کلی کې دنیا د سترګې غړولې وي. لومړنۍ زده کړې د کګي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې وي، بیا په کابل کې د ابن سینا په منځني ښوونځي کې شامل شوی و په 1440 کال خپل زده کړې د تخنیک په لیسه کې بشپړې کړې او په 1445 مریض کال د مخابراتو په وزارت کې د ټیکنیشن په توګه په رسمي کار پیل کړی و. سید یوسف میړنی د افغان ټولنپال ولسواک ګوند یعنی افغان ملت لبانی غړو څخه شمیرل کېدو چې د ژوند تر پایه یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. په 1455 لمریز کال چې د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا د سردار محمد داود خان واکمني ډنګه شوه، سید یوسف میړنی پکې دوه ځلې زنداني شو چې په همدې کال د وږي په میاشت کې د وخت د نظام واکمنو په شهادت ورساوه. باختر ستوری گرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو لزوان سیړون کې او ژباړن سید نظیم سیدی سره په مرکه کې اورېدلی وی چې څه ډول کتابونه باید پښتو ته راوژباړل شي. دا چې ښاغلی سیدی صاحب نن سبا څه ډول کتابونه راژباړي، د مرکې په دې برخه کې به یې ترې نه واورو.
سیدی صاحب، کله راته ووایي چې پښتو ته ژباړي څومره ضرورت نور محسوسی؟
زه فکر کوم لا تر اوسه هم زمونږ ټولنه لکه څومره چې اړتیا لري هغه اړتیاوې نه دي پوره شوې. په سلو کې په 50 هم نه وي پوره شوې، ځکه مونږ ډېر ځله دعوه کوو چې په ادبیاتو کې ډېر کار شوی دی، خو لږ تر لږه مونږ لا خپل ادبیات هم نه دي بشپړ کړي. نو نور علوم خو همداسې درواخله، په اقتصاد کې، په سیاسي علومو کې، په منیجمنټ کې، په ادارې کې، دا ټول هغه مسلکونه دي چې یا څانګې دي چې مونږ له بده مرغه ما په پښتو کې ورته یا هیڅ اثر نه لرو که یا لروم ډیر کم او د ګوتو په شمار دي. نو د دغه ټولو علومو دپاره، د دې دپاره چې دا ټولنه لوستی شي او په خپله ژبه څه ولري، لږ تر لږه د لومړي ځل لپاره د ژباړې ورته راوکړي او ښه کتابونه، مسلکي کتابونه دې راوژباړي، تر څو زموږ لیکوالو ته مواد او اخصونه پیدا شي او د دوی په رڼا کې خپله نوې داسې څېړنې وپنځوي چې هم ټولنه د دې فقر نه راوباسي او هم هغه بیلګې ورکړي چې هغه په رښتینی معنی په دې ټولنه کې شتون ولري او موږ له فقر نه خلاصولی شي. البته د دې معنی دا هم نه ده چې متمدنې ټولنې چې دي هغوی به ژباړې نه کوي. هېڅ داسې هېواد تاسو نه شئ موندلی چې هلته د نورو ژبو نه ژباړې ونه لري.
سیدي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو اوس په کومه ژباړه بوختې؟
البته خواره واره کتابونه شته، خو ډېر چې زه خپله ورته هیله مند یم، هغه دوه ډېر مشهور او نړیوال اثار دي، د هومر چې یو ایلیاد نومېږي او بل اودیسی نومېږي. او ډېر ځله موږ د ادب برخې څانګوال په دې فکر یو چې د ادب ابتدا یا پیل د همدغه دوه اثار نه شوی. که څه هم د یو اسلامي نظر په توګه زه له دې خبرې سره موافق نه یم، خو بیا هم هغه دوستان چې په دې نظر دي چې د ادب ابتدا یا بنسټ د همدغه دوه اثارو نه شروع شوی دی، نو چې ایلیاد او اودیسی دي، هغه چې هر څه دی په هغه مسایلو زه بحث نه کوم. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه اثار چې دي نړیوال شاهکارونه دي، نړیوالې جایزې اغستي او ډېر داسې څه پکې پراته دي چې زموږ ذهن د نن زرونه کاله پخوا ته وړلی شي، دغه وخت ټولنه موږ ته رامنعکسولی شي او لږ تر لږه د هغه وخت فکر موږ ته راانتقالوي چې په هغه وخت کې دا فکر، په هغه وخت کې ادب او په هغه وخت کې دا د خلکو ذهنونه او ولسي فکرونه کم ځای کې. نو دغه کتابونه چې دي ما ته خپل ډېر ارزښت لرونکي دي او زه په دې تایمه ما چې دا ډېر زر راوژباړلی شم، ځکه د افغانستان کابو په ټولو پوهنتونونو کې نړیوال ادبیاتو کې تدریسیږي او لږ تر لږه په نړیوال ادب کې تر ټولو مخکښ اثار هم که مبالغه مې نه وي کړې همدا اثار دي چې باید راوژباړل شي پښتو ژبې او ادب ته.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کننګرهار ته له یوه پلوه همیشه بهار ویل شوی، له بله پلوه ورته د علم و ادب زانګو هم وایي او په هنري ډګر کې هم ځان تثبیت کړی دی. په همدې خاطر په جلال آباد کې ګڼ شمېر سندرغاړو ډېرې نیولي او په ننګرهار سربیره کابل او پېښور ته هم یو شمېر نوموتي سندرغاړي د ودونو او ښادیو په خاطر بلل کېږي او هم ځوان سندرغاړي د یارانو په محفلونو کې سندرې بولي. تېره اونۍ جلال آباد ته له پېښور او کابل څخه یو شمېر شاعران په چکر راغلي ول چې ننګرهار میشتو شاعرانو ورته یو سندریز بنډار جوړ کړی و چې نور حالی په دغه رپورټ کې درکوو.
د موسیقۍ دا نغمه د جلال آباد ښار له یوې دیرې نه راوځي
چرته چې ننګرهار میشتو شاعرانو له کابل او پیښور څخه ننګرهار ته د راغلیو شاعرانو په ویاړ سندریز بندر جوړ کړی و. په دې سندریز بندر کې ځوان سندرغاړي سادالله د معاصرې پښتو شاعرۍ د وتلو شاعرانو شعرونه د موسیقۍ په پردو سپاره کړل او د اهلي ذوقو تنده یې خړوبه کړله. سادالله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ودونو له پروګرامونو څخه د مینوالو پیرزوینې او د یارانو له محفلونو نه داد لزانه سره وړي. نوموړی وایي
د بدمرغې د مخې سیدراپونه په مونږ باندې بند شو. په ښار کې بس دغه ودونه پروګرامونه هوټل کې دې ته ځو، بیا د ودونو نه چې راځو مونږ د مزدوري په لحاظ باندې هغه سیروړم پیدا کړي، بس ورته په خوشحالۍ سره راځو. او دلته چې راځو مونږ ته مینه او خلوص میلاویږي، مونږ ته داد میلاویږي چې هغه مونږ ته تر ډېره پورې غټه لویه سرمایه ده.
عبدالله هود چې د نورو ننګرهار میشتو شاعرانو په منته یې دغه سندریز بندر جوړ کړی و، وایي چې د یارانو له ناستې او موسیقۍ یې تلپاتې خوندونه واخیستل.
زه د بلګري کابل د راغلي یو، زه د پېښور د راغلي یو، کودړ د راغلي یو، جلال آباد بلګري یو. زموږ دپاره ښه تفریح دا و چې کابل بلګري وباده کړله او دلته موسیقۍ پروګرام و. د وسید استاد ډېر ښه موسیقي وکړله، ډېر خود مو د شپې دا واخیست، د پسرلي شپه وه، د موسیقۍ شپه وه، د خوندونو شپه.
ځوان شاعر او لیکوال طاهر ځلان چې د ملګرو په ملتیا ننګرهار ته راغلی و، وایي چې د پسردنیو د وږمو له وروستیو شیبو او د یارانو سندریز بنډار یې ستړیا دمه کړله.
کله چې په میاشت یو نیمه میاشت دوه میاشتو کې ننګرهار ته راځو، یو هیله ځان سره راوړي چې دلته دوستانو سره کینو او یو څه ارامتیا او د سکون احساس وکړو. استاد سیدالله ډېر ښایسته موسیقي مونږ ته دلته وغږوله او بهترین کلمونه یې د خوښه شاعرانو استاد شاعرانو هغه راواورول. هغه ستړتیا چې کومه مونږه درلودله هغه زمونږ د ذهن نه لرې شوه.
په دغه سندریز بندر کې څو تنه ځوان شاعران چې په مشاعرو کې په خواږه ترنم شعرونه وایي خپل آوازونه یې د موسیقۍ له پردو سره وازمایل. یو تن د خپل نوم نه ښودلو په شرط په دغه سندریز شونډې پرانستې. چې جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه شمېرل کېږي چې په لسګونو سندرغاړو پکې ډېرې پرانستې، چې له همدغه ځایه په جلال آباد سربېره پېښور او کابل ته د ودونو او محفلونو لپاره دعوت کېږي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شئ.